السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموزه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې چې د کرنیزو توکو د حاصلاتو په څرنګوالي پکې خبرې شوې. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینج د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بینج چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کیږي له زورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخېږي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړ. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرید او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کړي، چې پکې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو د استلو د بهیر بیا پیلول هم شامل دي. دا هوکړه وروسته له هغه وشوه چې برلین د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وویل د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د افغان کډوالو د لنډمهالې استوګنې کارتونه یا پی او آر نور تمدید نه کړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې هغه افغانان به چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په تور لیست کې شامل شي او بیا به پاکستان ته د ننوتو اجازه ونه لري. محسن نقوی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د پاکستان د نوې ملي تګلارې یوه برخه ده. هغه ټینګار وکړ چې غیر قانونی مهاجرت په ځانګړي ډول افغانات به سره به هیڅ ډول نرمي ونه شي. د ایران قضایي چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې درې نارینه د جنسي تیری په تور د هیواد په شمال کې اعدام کړي دي. د ایران د قضایي قوې د خبري آژانس میزان د راپور لمخې د ګلستان ولایت د محکمې رئیس حیدر آسیابی ویلي د حکم نن سهار د ګلستان ولایت د مرکز ګورګان ښار په محبس کې دننه عملي شوی دی. په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې د چارواکو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام بارک اعلان وکړ چې اسرائیل او سوریې پر اوربان موافقه کړې ده. ښاغلی بارک نن سهار وختي په اکسپانه ولیکل چې د اسرائیل صدر اعظم او د سوریې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ پر یو اوربان سلا شوي چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیو لخوا یې هرکلی شوی دی. او د شپږیزه کرکټ لیګ لسم پړاو نن کابل په کرکټ سټیډیوم کې پایل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو پنځه لوبډلې ګډون کوي. سپین غر، بند امیر، امو، مس عینک او بست لوبډلې چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې یو له بل سره مخامخ کیږي. لومړی یا پرانستون کې سیالي د امو او بست لوبډلو ترمنځ ترسره شو.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیاو ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو، نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو پر راټولولو لګیاوي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاسته یو څه ګټه ورځي، خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي نو بیا د ځمکو، کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړي، نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنگونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټس اپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1-800-273-00-1-1-1. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی کده عمومي پوښتنه داسې مطرح کو چې یو کاروانګر، البته مخکې لدې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کاروانګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدای شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کیږي، د دې فصل تر اخیستو دغه ځکه څه شي ته اړتیا لري؟
تیر ځات مننه تکا صاحب، زم په خپل نوبات تاسو ته تخنیکی همکارانو ته همدارس درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا څه ده تکا صاحب، د کوم زراعتي عملیات څه دي؟ هغه مونږه په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکله حاصل دي او یو پس حاصله کوم عملیات دي. او دا ډیر مهمه دي، معلومداره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکی کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډیر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډیر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډی سره کې یاد کړي، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا لتاسو غړو مېرمنې وکي.
سمره صاحب، خصوصا په باهو کې مونږه تا شاخه بوري یو مونږه کوي چې دی اوبو مدیریت ډیر مهم ده، د آفات او د امراضو کنټرول ده، خپل د ځمکه د دې خاطر چې هغه حاصل خیزی د ځمکه ده، یا په اصطلاح هغه کوم سره چورته پکار دي هغه بخش ده. بل بخش دا ده چې مونږ څنګه کنټرول کو دي بعضې ارزاکی او بل دا چې مثلا بعضې خاورې باید اداره کو، په اصطلاح مدیریت کو دي خاورو مدیریت ته، او بعضې نور خبرې هم دي. او ډیر مهمه هغه په اصطلاح حفظ صحه د باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه که لومړی بحث لدې ځای پیل کو، په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسو اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوه په ځمکه کې پرتې یا مریضي پاڼي باید له باغه وایستل شي، دا ډیر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې موږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډیر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش د صحیح نه راځي. په دې معنا چې مالونه کوی چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي، همداراز موږ کوی چې هغه شاخونه لکه مخکې مې چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغ باید لري کړو. متاسفانه د بعض لپاره حاصل نه اکثرا د اخیندې مونږ او تاسو باغ ته شاکی او دا شان مد نظر نه نیسي.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوی په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې وایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوان خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی. یو علت دا ده چې دلته موږ کافی عضوي مواد نه لرو، او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترینې خاورې دي، او اکثرا نه موږ یو فکتور لرو چې غته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوی دی ډیره او نه هم تیزابی دی چې دا په خپل ځای هغه خپل نباتات کې رئیس چې په هر بخش کې سړی پته تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کېدای شي. خو په ټوله کې که ووایم د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي د منطقې په سطحه حتی د جهان په سطحه، مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي موادو ده چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو نه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید یقین نمون دې ته ډېره توجه وکړي. نو کیدای شي په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو. مونږ ها خبر دا ده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت د ګاونډیو یا حتی نسبت د ډېرو نقطو د جهان نه بهترین خاورې لري.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي، د دې معنی دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانی زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي. په افغانستان کې دغه سی یو عملیت ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا دسته تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده. یعنی مثلا مونږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاوره ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، مونږ دلته زیر خاوره ده، یا فر مثال کوم شکل کوم شینه تشکیل سوی ده، او یا ده چې کیمیا د خاورې یا هغه یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اولس عنصره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجودات دي په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول دي خاورې بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډېر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي، په دې معنی چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوی مواد کافی اندازه وی او عضوي مواد کافی اندازه نه وی، هغه کیمیاوی مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولی. نو که چیرې مونږ او تاسو غواړو چې خاورې غني کړو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې یو ډېر شدت کمښت عضوي موادو سره مونږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي مونږ مثلا که باغونه حساب کړو چې پاڼې تویی سي هغه راټولیږي او سوازي متاسفانه، اما شاخونه چې مثلا شاخه بوری کوو هغه هم سوزو، او بل دا چې هیڅ ډیر کمه د حیوانات کوم سره چې ده هغه موږ باغو ته ورکوو. اکثرا خلک په دې اتکا کوي چې کیمیاوي سره استعمال کوي چې دا ډیر منفي تاثیر کوي. یعنی په دې معنی که موږ غواړو چې خاورې غني کړو، باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا په اصطلاح ګډې سي، نو دا هم ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله مونږه کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبوي سي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حته ډېر کم وي، نو د جذب د عناصر هم ډېر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې همدا ده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلی شم که فرض مثال مونږه سابق به افغانستان کې معمولا همدا سپینه سره چې هغه یوریا ده، او توره سره چې هغه په اصطلاح فاسفورس ده، دا امونیم فاسفیت ده، دا استعمالیږي. اکثرا خلک همدا پېژني چې دا هغه کیمیاوي سري دي چې هغه له ډېر زیات مصرف عناصرو نه جوړې دي. نو که چیرې په مونږ په ځمکه کې دوامداره توګه دا کیمیاوي سره ډېر استعمال کړو او عضوي سره استعمال نه کړو، هغه په دې معنا ده چې مونږ خاوره ضعیف کړې، او د دې له خاطره چې خاوره غني کړو تل فیصده په کار دي چې مونږ عضوي مواد استفاده کړو. یعنی که چیرې یو باغ ته مونږ فرض وکړه چې دوه بوجې سره سپینه په کار وه، او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجې هماغه کار وکړي، شاید یو څو کاله بعد څلور بوجې هماغه کار وکړي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي، او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد څنګه ورته ورکو چې دا سپین او تور سره ده، نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر دی وروسته کېدای شي چې ولري. لکه فرض مثال لکه هغه مخکې څه ما ویلي چې موږ یو عمومي فاکتور لرو چې هغه پی ایچ ده، یعنی پی ایچ په دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت. که چیرې عضوي کیمیاوي سرې په بخنه سره خصوصا تور سره، خصوصا تور سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري، هغه موږ ډېر استعمال کو په باغو کې، دا باعث کېږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویت خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي. نو د دې له خاطره په کار داده چې موږ خاورې غني کو، او د غني کولو لپاره ډېره مهمه طریقه هم داده چې مثلا پاڼې باید په ځمکه کې پاتې شي.
همدا مدر نه پختل مرخیل صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې تاسو خبره پرې کوم. طبیعي لارې چارې د خاورې د غني کولو لپاره یو خدای د چي په لابراتوارونو کې کیږي، یا مثلا مسول مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو، مګر عام خلک، کم زمينه خلک یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپل مزکو خاورې غني کړي؟ تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا وسمو بیا وکړه، یعنی پانه ل مزکو نه راټولې نشي، دا یو لاره ده. نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاورې ستاسو په وینا غني شي یا کیفیت لوړ شي؟
بالکل تدبیر آسان لارې چاره شته، خصوصا مثلا اکثرا د مونږ باغداران مالدار هم دي، دا کوم سره ته د مالونه پلاس سره ازي هغه باید په خټو دا ورسته سي، په دې معنی چې چې ته په دې زمزږ کې په کونج کې او جا ورته غل شي په نیم متر قدرې په اندازې، او بیا دا سره الته واچول سي او لک کیمیاوي سره اسپینه سره ور واچول چې په مخصوص رطوبات او د دې په سر یا پانه خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول شي، دا ټول هم په دې سره ور واچول سي، او په دې په مخ باندې تقریبا د شل پنځه په اندازه خاور واچو، او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ نه سل لپاره هم که پاتې سي په ځمکه کې، دا په مکمل توګه ورستیږي او دا یو ډېر خمن دی د عضوي مواد ده چې دا کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري، دا اسانه ده. د دې تر څنګ موږ نور چارې هم شته، لکه ماده پانه هیڅ کله باید موږ له باغ جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي موږ داده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي، لکه مثلا پانه، حتی شاخونه، په نور دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوص ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې ټیکټ کیږي، او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پریښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي، لکه نور عضوي مواد لکه پانی چې تاسو یادې کړی او په خاوره کې ورګډوي. همداسې
بالکل بالکل بخصوص ماشینونه دي، تر هم د خاص ماشینونه نه دي، تر ما دغه خپل په دغه خپل چې شاخبوري وس و د باغ دغه راخلی او هغه په ماشینو باندې تیرې په وړو زرو باندې تبدیلی لکه پر مثال په وړو وړو تقریبا یو سانتي دوه سانتي الګه نه کم او په ځمکه کې هم د سپری دی، هغه په مرور د زمان چې هغه وزي موادی هغه ته یکیږي چې دغه خپل وایست دیږي چې څنګه کنه نو تاسو غنی چی، او یا په د فرصت په استفاده سره چې یو ډیره اسانه طریقه خپل د بزګرانو ته غوښتم چې وخیم چې هغه استعمال دی. موږ ورته چې امرت ورته وایي چې هغه د هندوستان له طریقه ده چې موږ په افغانستان کې اوس عملا هم دې کار کوو، هغه د څه طریقه ده چې فرض مثال موږ اخلو یو 200 لیتر اوبو کې، نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو هغه تازه خوشایي نو زغوار
ساده الفاظ باندې وایم، بلکې موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخصن کاروانګرو باغدارانو ته په مغه ساده د دوی په کلیواله ژبه باندې وایست چې په پوشي مننه.
بالکل بالکل، فقط لس کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه البته، او همچنان لس لیتر ادرار د غواګانو چې هغه ډیر آسانه ده که مغه جای د غواګانو کې او جای موږ د څه غوښ کو هغه وبو عمل تر ازیال ته ټولېږي، لس لیتر آغا او تقریبا یو کیلو د نخود وړه او یو کیلو هم ګړه، او د دې لپاره چې څنګه پورې د یو لپه یا یو موټی خاوره په دې 200 لیتر اوبو کې موږ واچو، او یو ور د سهار لخوا او یو ور د مازدیګر لخوا ساعت 15 دقیقو لپاره د ساعت د اقربې په مدار باندې د چې فیصله ولرو، نو دا به مونږ ډیر یو کافی اوزی مواد د دینه جوړیږي په یو هفته کې. پس دغه مونږ کولای شو چې د بخار له سیستم یا که په مثال باغونه ای د بخار سیستم کې کېدای شي دا یو شاو ته جوړ کې وادي په سلاو شیردان اما خو چې کو په بو کې دا ټول از مکه ونیسي او د دې تر څنګ مونږ کولای شو په مثال اړ ونه ته یو لیټر یا دوه لیټر هم د سوروا چې بیا بیاری کو. یعنی دا طریقه په دې معنا ده چې مونږ خاوره غنی کوو او ژوندۍ کوو. نو ډېرې طریقې شته تکل صاحب، نورې هم ډېرې طریقې شته چې مونږ او تاسو کوشش باید وکړو، خصوصاً د اخیر مونږ چې د عضوي موادو له استفاده شي. اما یو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست شي یا تجزیه شي. لکه مخکې چې ما ویل، یو دغه طریقه د 200 لیټر اوبو ده، یو طریقه د کمپوست جوړولو ده چې هغه هم د ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپله دا عضوي مواد هلته ورستیږي. دا ټول ورستیږي بیا پس چې مونږ خپل کولای شو چې کروندو ته هغه نه استفاده وکړو.
عمر خیل صاحب، وړاندې په خبرونه کې به لطفا دې سوال ته هم ځواب ورکړئ چې کله چې مونږ دغه عضوي مواد چې تاسو یې یادونه وکړه د سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غني کولو لپاره استفاده ترې کوو، ذخیره کوو په یو ځای کې، د دې د حفظ صحه لپاره، د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو، د ناولي بوی د لمنځه وړلو لپاره څه کولای شو؟ البته په دې باندې به لطفا ورسته تاسو خبرې وکړئ، خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي رادیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ. مهرباني.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته لاندې وکړو. شروع جوړ وای صاحب، له هدا ته د هلمند ولایت
څخه. وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خراغلاست. مهرباني وکړئ، څه دی ویلو لری؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم، یو سلام تاسو ملما ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب، په هلمند ولایت کې اکثر خلک چې دی وسه د کښت او زراعت باندې ترخته دي. خدلته یو کیسه مرز تکل صاحب محترم، از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده، دغه سپیرکی مرز مې ورته وایي، زیات کسان دا سپیره مرز ورته وایي، بس دا کښتونه دا وس مش کاله کې کړی دي، ځین کسان مالو چې ورته وایي دا پومبه، نو دا کښتونه مې کړلې، دغه مرزونه کې نه پوهېږم چې دا دوا سره کار لري او کدلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري. کني موږ دلته د زراعت والا څخه دوا رانی څو، یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا پشپړنیم زره کالداري راکوي. مثال په ول سو افغاني پشپړنه سو افغاني یو دوبۍ بوتل مثال دغه دوا د مجانی سو پر د کښتو باندې پښه. خو بیا هم دغه سپیره مرز کې نظم د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څه لارې چارې پکار دي. مثال د خبرې یو بډيري ورکوو، کدا چې دې چې څه ته ځي کوو، دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب ډیر خوشاله شوم.
اتل صاحب مخکې لدی چې لار شي وبخې، عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې د سپیره مرز د علاج د ترنګوالي لپاره خبرې وکي. تاسو نه زه پوښتم، تاسو خو به تر اوسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کوم فصلونو ته تر اوسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی، نو د هندوانو فصلونه اوس رسیدلې دي. اکثر ځایونه چې دي پالیزونه مې ورته وایو تکل صاحب محترم، هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتې دي، په اکثرو پالیزو کې لا اوس هم تنه هندوانې پیدا کیږي. ناغه کښتونه چې دی وسه اخیسته سوي دي، وس د نوې کښتو د لپاره موږ پومبا کړل دي. تکل صاحب محترم، دغه پومبا وسیلات ته مسترګنی ولې دي، نو کدا پومبا شی وکړه لا خپل مصرفونه راځي جوړ ته خوشدي او پاده سو رسیدلې کښتونه د پالیزو دي، اندواني دي، خټکی دي، مثال بادرنګ دغه شان چې دی هغه وس رسیدلې. تکل صاحب محترم، اکثر ځایونه چې دي لاشتوي دي، اغم دغه سپیره مرزونه وکړه. د شش کال په پالیزو باندې خلکو بيخي باندې زیات نه وکړه، اغم دغه سپیرکی مرز وکړي چې خلک نه ورسره پويږي کیا د متدل اوا غوړي نه پويږي. تکل صاحب محترم، کوم مصرف چې موږ باندې کوو هغه زموږ مصرف بدبختانه به تاسو موږ کښتونه نه را جوړي.
مننه. زب خپل پښتني وکم کېدای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم لتا سنت څخه پښتني ولري د دې لپاره چې دقیقا غستاسو د ستونزې حل ته ولاره پیدا شي. اتل صاحب، تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکو فصل لپاره په مځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې خ چمتو شي، مځکه تاسو خ چمتو شي او د بل فصل لپاره یو خ حاصل واخیستل شي. تاسو مخکې ویلې چې لزینو فصلونو نه اندوانې اخیستل شوې دي، بیا دغه مځکه مو د پختې د فصل لپاره تیار کړی ده، په مځکه کې مو څه بدلون راوست، څه کار مو پیوکاو، که پښتنه لري دا اوس به عمر خیل صاحب جواب درکې. خو لمړی تاسو وایست چې لخپل مزکو سره مو څه وکړل؟
حالات خوشحاله که تکل صاحب محترم ډیر شایسته پرځای پښتنه دی وکړه. زه واتس اپ چینل ته درغلی وم، تاسو واکنم په هغه موضوع باندې دغه پورته کړی و. اوس هغه ځکه چې دې تکل صاحب محترم دغه سي شاري پاتې دي، یعنی دروسه موږ کښتو کروندې نه دی باندې کړلې، نو دا دغه مر ته مثال په ټکټر باندې دغه ځکه غولبا کې دغه مر باندې تیر سي. بیا د دې ورسته د ژمي کښته مثال د خبرې موږ په دې ځکه باندې غنم کړو، ځکه وځل د پیلمن ولادت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نسته بغیر غنم، نو دا کښتنه چې دی زنه اوس مکه لاغه شاري پاته دي دراتونکو پښتو د لپاره غنم باندې کرو. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ ته وکړو په دامه ځکه باندې مثال کو دونه ورته برابر کو څه پوو کو د دوا ترتیب ورته برابر کو چې پاینده کې دا نوې فصل د غنم د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب
ډیره زیاته مننه کړی شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري تاسو لطفا را سره وسی. عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې د لمرته دا کافی دی د یو فصل لا خستو ورسته او بل فصل ته چې دوی غواړي پخته پکې وکړي د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي.
ډیره مننه تاسو ته کاسب په خمه سره زه فقط یو د فقاله مګه مرض باندې کوم دی تاسو ته تماس ونیو یو دوه خبرې وکم قبل تاسو پښتنه ته راشم. مهمه دا ده د جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډیر تاثیر کړی ده، او یو ډیر مخصوص مرض یا فیصل آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولي په دې سیمه کې بیخي زیات شوی. هغه د وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مایت تجمع زیات شي، اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې فرض مثال یو مرض لکه د سپیرکۍ چې دوی ویلې هغه نشانه د سي نخې د سي لکه د یو فنګس یا د یو قارچ، اما په اصل کې هغه یو حشره ده. په مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېر بایسې په مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي، دلته تشخیص درست نه کیږي. دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کی ولې دا مایت چې او حشرات چې په سترګو ډېره کم لیدل کیږي، یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای. دلته هم دغه ته مشکل پیدا شوی ده چې اکثرا خلک د جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرض ده که یا دا حشرات دي. دغه باید تفکیک وشي او زه په زغر د ویلای چې دا یو حشره ده. مزالته تللی هم دا سورج مخکې چې په هلمند په قندار کې ومه دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده. نو هغه خلک چې دا دواګانې استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي، نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي. نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کړي. بله راغلم په دې کې چې دغه کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي لکه فرض مثال پس له یو فصل نه دا د سمکه اړول دا ډیر ښه عملیات دي. خو یو شای باید مد نظر ونیسی چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده. متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي. لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي، یا مثلا په خپله سیمه کې چې د پاستاس مې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي، نو باید کوشش دا وسی ته کچېرې دویم فصل یا په مغوال فصل د پروس کال د فصل تکرار نه وي. معمولا بعضې فامیلونه لکه د پالیزو لکه خټکی لکه اندوانې لکه حتی کچالو لکه حتی بادرنګ دا باید په غزمکه کې تکرار و نه کړل شي چې دې ته مونږ تناوب وایو چې کچېرې تکرار وکړو مونږ چې دا کیږي. متاسفانه افغانستان کې معمول ده که دغه تکرار وکول چې اول تکې دا ده چې باید دا تکرار نشي. دوه مثلا حداقل یو کال دوه کاله باید ورته وخت ورکول شي چې بیا پاس دغه مونږ کول شي چې تناوب وایو. بل دا راغلو دې ته چې بعض عملیات چې ډېر هغه اکثرا خلک صرف پاړول اکتفا کوي چې دا کافي نه ده. ډېر ښه ده، دا ښه خبر ده، باید واړول شي لږ مر ورته په اصطلاح آماده شي چې هغه مر ووهي لږ، نو دا ډېره ښه خبر ده. اما د دې تر تنګ تنګ په کاردادي چې فرض مثال د عضوي موادو په استفاده کې یعنې ځمکه باید غني شي چې لکه مخکې چې ما ویلې په هغه باندې اکثرا خلک په دې کار نه کوي. اکثرا ډېر کم خلک بیا دمځکه دائم فصل ته د کومسان په یو جاج زمکه کې یو کمپوست لري دا کمپوست استعمال زمکه په منظم توګه اړول تناوب زراعتي د هغه اساسي ټکی دی چې همدغه باعث دی ګرز چې د موږ کوم فصل سره راځي بیا دا امراض او آفاتونه په اسلام هغه امراض او آفات جات هغه نه متزره کوي اما کدا چې مد نظر ونې نسی متاسفانه چې دا مشکل بیا زیات کیږي
دا د تنو په باب زه یو پښتنه لرم خو مخکې لدی چې زه خپل پښتنه وکم اتل صاحب که تاسو بل پښتنه نه لرئ نو لتاس سره خدای په منی کوو
با سلام ژوند لرم محترم تکل صاحب زنده باد آزادی راډیو د آزادی راډیو همکاران دا غړي د لا په مان خبرونه
مننه خوشاله اوسئ عمر خیل صاحب دا تنو مسله چې تاسو یاد کړه مثلا تاسو کچالو هم ویلې چې له خټکیو سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوښولم کنه وی تاسو به تصحیح کړئ ما خټکی له اندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دی کنه دی په یو کورنۍ کې او دغه تناوب چې تاسو وایي څو ځلې یعنی څو کال وروسته باید یو نبات ته د کرنې وار ورشي مثلا کسا کال زه پخته کرم څو کال وروسته باید پخته وکرم کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکرم په دوهم کال څه شی وکرم په دریم کال څه شی وکرم تر هغه پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شی کارته ور راځي
اسان د څه تکا سبسید سره موږ دوه فامیل لرو یو د سلاد سولانیاس ورته وایي چې هغه د کچالو او د بادرنګ او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متزرکی گیل او دسی یو په صلاح توفیلی نبات ده چه پنزه که دیر ده شنگل ارتوائی که چه ری سر پسر و کرد چی دا که اما آغا فامیل چه په صلاح جلاغ لری لکه خطکی خصوصا دا خطکی اندوانی دا کدوان و دا پیا فامیل که رازی دا فامیل چه بیاده دا هم بیا یو بل مشکل لری چه پنود پدی ورسته یه که چه آغا دی خطکی مچ ده د خټکی مچ ډیر یو جدي پرابلم ده په افغانستان کې چې یو علت یې دا تناوب ده نو تناوب د سیمنګ فکس کوای نه شو چې پر مثال که څه کال دی یو شو کړل خو حتما باید موږ تغییر ورته ورکړو حتما حداقل که فرض مثال بعض امراض سیدی لکه د خټکی مچ مخکې لدی چې مثلا موږ دا وکړو باید ډیر کارونه نور هم وکړو لکه مثلا ځکه باید ډیر قوي قلبه کو یعنی په عمیقه قلبه کو دلته هغه د کوم حشری د په شکل د شفیرو په ځمکه کې هغه باید لازمي کې راټول شي یا پر مثال د زمي په وخت کې د دلته یخا ورته ورکو موږ په معمول توګه وایو یعنی پس له هغه چې دا کارونه موږ هم وکړه تناوب هم باید مد نظر ونیسو که پر مثال څه کال خټکی کرله او حداقل دا ده چې یو کال وروسته یعنی مهمه ده که هغه مشکل مرض و هلته نو هغه باید دو کالا درې کالا باید وکړو نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي بیا بل فصل چې کری هغه زر له بینه ځي دلته تناوب د کار لپاره ضرور ده اما د ټکس کې په مثال وایي چې دو کالا دا وکړه او یو کال دا وکړه هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکړل شي یعنی تاسو دوامدار یو فصل په یو ځمکه باید موږ تاسو ونه کړو هدف د تناوب همدغه ده هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکه کې مشکل زیات وي بیا دوه درې کاله ورته ګورو او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی شم که مثلا موږ نیالخانه جوړوو د نیالګیو یا د بوټو لپاره دا که فرض مثال یو فصل موږ دا واخیسته که بیا یې سره دا بیا نیالخانه کړو هغه ډېر مشکلات لري ډېر امراض لري بیا هغه سر نه رشد کوي نه په اصطلاح هغه سر فصل ته راخیستی شو نو د دې لپاره په کار ده مثلا که نیالخانه جوړو هغه څلور پنځه کاله په کار ده چې ځمکه کې بیا ونه کرل شي نیالونه یعنی مطلب دا چې بیا هغه نیالګي چې باغ ته جوړېږي او که فرض مثال نور نباتاتي نو تناوب یو اصل ده په زراعت کې خصوصا په یو کلن نباتاتو کې په دې معنی چې که فرض مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري دا باید خامخا موږ هم کال په کال تغییر کړو نو هدف په ټوله کې همدار ده
ډېره زیاته مننه له تاسو عمر خیل صاحب
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادي رادیو اوري. په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي. او په دې خبرونه کې میلمه دی د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمرخیل. وړاندې په خبرونه کې عمرخیل صاحب تاسو مخکې ځینې مسایل یاد کړل، د اوبو مسله مو هم یاد کړه او د هرزګ او د ټولولو مسله مو هم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کاروانګرو او باغدارانو لخوا. په دې باندې به خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، امان الله تکل د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي. اوس را سره دی، دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنې لري. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. غږ درځي تکل صاحب، مهرباني خبرې کولای شئ؟ استاسو غږ ښه نه راځي تکل صاحب، کولای شئ خپل موقعیت لطفا یا بدل کړئ او یا زما همکار دی عیار صاحب هغه به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي. له تاسو مننه کوو. بیا هم تاسو سره وروسته په خبرونه کې خبرې کوو. عمرخیل صاحب، د اوبو مسله تاسو مخکې یاده کړه، په هغو اقداماتو کې چې باید کروندګر او باغداران یې د بل فصل له کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي، د اوبو په برخه کې کروندګر او باغداران څه کولی شي؟ یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي؟
بلکل صاحب، د اوبو مدیریت پس د رفع د حاصل نه یو له ډېر مهمو بخشو د باغداري، خصوصا باغداري کې، د دې له خاطره چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کېږي دلته معلومداره چې د خپل میوې چې په باغو کې دي دا یو فشار د پونو باندې یا په سره یو سټرس د پونو باندې، د دې له خاطره چې دا فشار له دېونه را کم شي باید مونږ اوبه ډېرې سمې مدیریت کړو. هغه په دې معنا چې که چیرې وخت چې مونږ دا رفع حاصل وکړو په زیاترین فرصت سره باید مونږ اول آبیاري پس دغه هم آبیاري په داسې شکل باید مونږ وکړو چې هغه د روان کال یا روان کال معمولا داسې کېږي چې بعضې خلک مونږ داسې نشو کولی چې دا اوبه لکه مخکې هم چې اوبه ورته ورکول یا هغسې دوام ورته نشو ورکولی. البته چې اوبه باید لږ کمی شي، اما اوبه ورته حتمي دي، دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي. او همزمان معمولا ونې د روان کال د فصل لپاره پندک جوړوي، او د پندکو د جوړولو لپاره اوبه ډېر مهم اصل ده. یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سئ کړی کیدای شي مثلا داسې پېښ شوي دي، دا مونږ په سترګو لیدلي دي چې هغه باغونه چې وروسته له رفع حاصله چې د مونږ تاسو کروانګر اکثرا د توجه ورته نه کوي، یا یو وارې اوبه کوي یا دوه وارې اوبه کوي، دا وایي چې دا کافي ده ورته. نو را روان کال دا پېښېږي چې هم ګل ټکې ډېر ضعیف وي، هم ګل درتویي. نو د دې له خاطره د اوبو مدیریت د رفع حاصل نه وروسته ډېر اصل ده. باید مونږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه چې اصلا تر واخیسته دفتنې اوبه کړو، بیا هم ورته ګورو په حسب ضرورت باید آبیاري په منظم شکل صورت ونیسي، نه دا چې مونږ به اصل رفع واخیسته او بیا هېڅ پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پېښېږي چې اوبه بې حد و اندازې ډېر استعمالېږي. په بعضو سیمو کې معمول در په قندار، خصوصا په قندار کې، چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده، داسې پېښېږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي، نودې یخ وهي، یا په ځینې کې هغه پندکونه حتی یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع د حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمرخیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کیږي، یعنی ونې نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کیږي، دا هم باید اوبه شي د حاصل اخیستو وروسته؟
دسته چې معلومدار خبر ده د دین خاطر ته معمولا اغازنه کې څو فاصله دی بیا د اوبو ته ډیر ضرور نه دی یعنی مثلا افاد را تاسو څه وسه نو بیا هغه نور فاکتورونه چې مخ کې په خبرو وکړه چې ځکه به وړول شي معلومدار چې کوبنه شي خو وړول کیږي نه او بلدات را روان فصل ته نور او زیمه واد او سر په دې شان توجه وشي اما په باغداری کې بیا اوبه ډیر مهم دي ول په دې چې معمولا راسته دی اصل ته چوغ کې نه صورت نه کی چې هغه بیا وروش تموم نه نور کیمیاوي شرط ډیر ضرورت نه پیخیږي اما اوبو ته اشد ضرورت پیخیږي په دې معنی چې موږ باغو کې باید اولویت ورته ورکو اما هغه ځمکه کې چې بیا نور بل فصل کړو بیا په اساس دې ضرورت یې موږ فصل موږ بیا هغه نشو مثلا که غنم کرو فرض مثال پر ازی ته دی بحثو که غنم کرو یعنی غنم که په غزمو که کوو کرل چې زیات رطوبت نسبتی لږاتی یعنی مخکې له کرن کرن جنا وبسی وی هغه ډیر خرازی یا مثلا په څه باید ضرور دا چې اول وبسی بیا پس له غو کرلتی نو په مجموع کې ویل چې په باغداری کې ډیر ذات مهمه دي معلومدار چې بیا شکل دی نبات فرق کوي بعض شاید مونږ کولای شو بوت ضرورت نه چې هغه وچ وکړل چې بعض نباتات هم دغه خاصیت لري او معمولا چې راست اصل نه وروسته وبسي دا بهتره ده
زوروسته له تاسو نو مرخیل صاحب د اقلیمی بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم خو فکر کوم امان الله تکل زمونږ دایمي اوریدونکو را سره وصل شوی دی تکل صاحب له تاسو به واورو مهرباني وکړئ خبرونه ته راغلاست فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته ولی په هر صورت عمر خیل صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه تاسو ویلي چې لغه اوریدونکو چې له هلمند نه تماس نیولای وو اتل صاحب سره خبرو کې تاسو ویلي چې د دغه ناروغیو لپاره مخسن د سپیرکی یا د سپیری د مرز یادونه چې وشوله تاسو ویلي چې باید مسؤول کسانو ته ورشي یا معمولی ډاکټرانو ته نه بلکې هغه مسئول مرجع ته چې د ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی باید حل ته ورشي دا مسئول مرجع کوم ځای دی د کرنې سیمه ایز ریاستونه دی یو مسئول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي
په اصل کې خو معلومدار چې مدیریتونه د زراعت ته په هر ولسوالۍ کې سه نو هغوی درجه اول مسؤول خو هغه مسؤولین دي اما د دې تر څنګ څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي یا مثلا د دواګانې لري زراعتي دواګانې هغه هم مسؤلیت لري اکثرا داسې پېښ شوي دي زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي تشخیص باید وشي معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډیر زیات نه دي متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کیږي که فرض مثال یو سکتور خصوصي هم وي یو څوک چې د دوا کار کوي حداقل متخصص ترای کسب عدالتي ته حداقل د څه څوک چې هغه تفکیک وکولای شي چې دغه مرض منبع چی شي ده دا حشره ده دا قارچ ده دا کومبل بکتریا ده دا وایرس دا چی شایده چه بعض شان معلومدار تو لابراتوار غواری اما اکثرا شایان بخواد ضرورت نداری اگر پستر گمان سای تفکیک کوایتی نو در جوال مسئول خو معلومدار تو رجاست و مدیریتون در زراعت بی چالت یا بخش فازه ستا هر مدیریت تا او هر ولایت که هر ولسوالی که هم ستا اما په سکتور خصوصی که هم درس کسان باید پیدا شي نو اوس زه مشخص نیستم ولی چې څوک باید دا کار وکړي خو دا کسان چې مسؤولین چې لمدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده حداقل باید پوه شي زه چې ګرځم متاسفانه ډیری نه پوهیږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض ډېر یو عادي په اصطلاح آفت ډېر غټ شي د دې غلا وجه نه یو بل شی ته زبرد وایم هغه دا ده چې د رفع اصل نه وروسته باز ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې موږ رفع اصل ختم سه او ونې تقریبا نیسی چه در صراحت تلالی سی بیا مونگا یو 50% یوریا سپری و توایو یا دی سپین سره چه پر 40 لیتر و بو که یو کلو سپین سره یا یوریا دا استعمال چه که ون و وحلتی دا یو کار یو بل کارم چه که دای سیاغا روست تی ون صراحت تلالی مونږ د زمینی غوړ لرو چې غته زمینی غوړ وای چې هغه باید استعمال شي کچېره د مونږ خپل باغونه د قارچی امرازله کوم مثلا پاکستانات د مونږ د تاکو باغونه دي دا تاکونه دي هغه لقات سره ډیر حساس دي د زمینی غوړ جمع یو قارچکوش دا استعمال شي فقط صرف فساد په خاطر مې دا ویل چې بیا پاتې نه شي دا موضوع نو دغه هم ډیر مهمه خبرې دي چې د بروز سره د راس حاصل نه بیا سم د خلکو توجه وکړي دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال دي بعضی ترکیبی دواګانو څنګه ډیر مهمه دي دا هم باید استعمال شي په باغو کې
مننه عمر خیل صاحب فکر کوم چې دا ځل به ان شاء الله امان الله تکل سره چې د ازادي رادیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي دوه ځله هڅه خو ناکامه شو تکل سره میرا بني وکي خبرونه ته خره غلاست څه ویل لري
مننه خوشاله وتی او سلام تاسو ته ان تکل سره یو خاغلی مرخیر ته تو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه
وعلیکم سلام د خبرونه له موضوع نه خو خبر یاست تکل صاحب چې دادا چې د راتلونکو فصل لپاره باید کاروانګر او باغداران څوکي تاسو ځکلري باغ لري څلري او څمو کړی دي
من خو باغ لرو مکم لرو دانګور باغ لرو منګه چکل دا مخکې مرخیل ته بیا دونه په ما خبرونه لګل تعقیب لږه د لاري اپلیکیشن لا دا منګه چې را کلانګور کې وښکو په خو منظم ورکو خو بیا پانی په مالو خرو او دا غنم را پاره منګه بیا د چرګانو سره راوړو پټې کې شیندو بیا غنم پکې کړو خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي مرخیر ته ځکه کله کوم چې د دې باره کې جواب راکې دوی چې بیا غنم چې کله په خوالي تر کې دی وږي و چې په شیریا راشي د بیخ د خوا بیا وچه کوي چې ډیر ډیر وچیږي هغه ته پنګه کې مراد وایي خو د دې توایي به څه وخت مخه ونیول شي څه وخت دوا وسیندل شي
نو نورې پښتنې هم تکل صاحب کته سولري هم دا وسی وکي چې بیا ټول سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو ور ځواب وایي
او نورې پښتنې چې دا لو بیا هم دغه مرض کې موږ ته خو مکه ته زراعت والات مې وروارات مته ډېر ځای په مکه خو قویم کلا بیا هم دغه مرض کې لو بیا هم کوي او هغه بل ورور وخت قندهار نه چاړي کني وړي واسته رغواټه مرضی وکړه هغه په انګورو تاکو ته پیدا کیږي نو انګور تاکو ته موږ هغه هک پر نازول په نامه دوا د شل پیساده د پنده پیساده راغه چیرې او بیا کار کوي خو دا غنم دوا اوس نه پیدا کیږي دا غنم لپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو په ځمکه کې ورته سلفر وشي دو واتری وخت دا څنګه د مرخیل ته تغرا پختنه کوي
را سره اوسې تکل صاحب او مرخیل صاحب خیله تاسو پختنه ولري خو اوس به دوی توار ورکو چې تاسو پختنه ته ځوابونه وایي او مرخیل صاحب مهرباني وکړي
مننه تکل صاحب اصلا دې تکل صاحب چې څو خبرې یا خدا ته ډیره مهمه چې اشاره وکړه هغه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشې کول دي زه څو ورځې مخکې تللی وم د دېش ولسوالۍ ته د مسقره ولسوالۍ ته څو ولسوالۍ نور ته خصوصا د انګورو په ارتباط دا کار ډیر معمول ده چې دا ډیر سخت تاوان رسوي خپل بوټي ته څو تاوان دی اول دا چې د کاول ما ویل چې پانه د ځمکې حق ده اول خدا د ځمکې حق په فسو باندې خوراک دا صحیح نه ده بل دا چې دا پانه غذایی مواد کافی غذایی مواد لري چې دا باید دیونه ډاکټا یا دیونه شاخ ته لاړ شي نه دا چې په فسو باندې باندې وخرو او بل دا چې دا خپل ونه چې کچېری غذایی مواد کافی لپاره نه ځای سي دا مقاومت ډیر کمیږي دا را روان کال چې لکه دی ویل د پیرغواګي مراست زخته دی د پخندار په دې چې مو کې متاسفانه یا ولاتي امدام کې دی چې دا تاکونه ضعیف دي تاکونه ضعیف دي پانی موږ په پسو خرو ابیاریم صحیح نه ده د ابیاری سیستم د څه داسې هغه ټول ځمکه موږ تقریبا منځل کیږي یا فرد مثال خصوصا په جنوبي جنوب غرب سیمه کې دا د شل یا د سپانتی د ځمکې اوله لایت ډیره مهمه ده هغه اړول کیږي د شیخ قطع کیږي ډیر عوامل شته خو مهمه دا ده یو ډیر مهمه ټکی دا چې زمیشه کلونګورو ته باغداران ته هم دا وایم چې تاسو هیڅ کله باید کوښونه په باغو کې خوشې نه کړئ دا پریدي چې په خپل طبي حالات باندې پانی جوړی شي او په ځمکه توی شي کاغذ چې باید تاسو چې متاسفانه کیږي او ا دې غنمو د مرست په ارتباط د کوم خبر چا وکړه زه د سپوسو مال خصوصا د چرګانو سره ډیر استعمالی دا کیدای شي چې دا باعث هم دي چې بعض فنګسي مرزونه غنم وکړي. خو استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده. استعمال د سلفر سره لدې چې یو ښه قارچخوش هم ده، هغه د ځمکه اصلاح کوي په دې معنا چې تیزابیت د ځمکې چګیي تیزابیت چې لوړ لاړه اکثر نباتات پکې اکثر مواد ښه جذبوی شي. اما مشخص تو که باید همونگا معلوم که چه دا کم نوا فنگس پا چه دا غنم متضرره کیگی تو خوی چه معلومه نکو فکر کامه چه شاید تاثیرات کمی ترال دی هم دی حفظ متقدم لخاطره شاید چه دا سی خبر هم نمیده تخصص به مسلخ پنه نگانه چه مونگا مثلا نکدوی چه وله اگزکونازول یا پنکونازول یا ازوکسوستروبین چه پا دی اونو بان استعمالیگی اغا سیستومیک استعمال دی چې په اصطلاح د فنجسایدو یا د قارچخوشو ده. مونږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخوشونه باید استعمال کړو چې هغه تماسي او کم تاثیر لري، پس لغه بیا مونږ راسو دې ته. خو دلته په افغانستان کې اوس معمول داره خلکو دا راوړي دي او همغه هگزوکنازول چې هغه اخري فنجسایډ استعمالیږي چې دا هم باعث دی ګرځي چې بیا را روان کال زمونږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي. په ډېر کم مرض مجبوره ته څه لکه دا یو انټي بیوټیک کوندي او شاید انسانان استعمالوي. مونږ خو د هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نه کړو، نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي. د لوبیا ویلې، د لوبیا هم بعضی امراض لري، بعضی امراض مشکلات لوبیا لري چې هغه چینجي دي. معمولا چینجي ډېر متضرره کوي لوبیا، چې هغه ډېر اسانه کنټرولېدای شي په خپل په بازار کې پیدا کیږي. اما اسپرغوغه هم کله پکې مای چې دا سپیره مرض څخه هغه موږ دو ساعته اتل سره په تماس ونیو دا کیدای شي. نو ډېر زیات عوامل شته، خو سره له دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس یو ښه طرز العمل وي، په اساس یو څوک چې هغه متخصص ده دغه په اساس استعمال شي، نو بیا دا له وروستو مشکلاتو نه موږ ډېره مخنیوی کیدای شي.
ډیر زیات مننه. د سپیرغوګي اصطلاح زهم تصحیح کوم، ځکه مخکې د سپیرکی او سپیره په نامه د مرضیات شو، خو تاسو یې دقیق تلفظ خو ده چې د سپیرغوګي د یا دقیق نوم خو ده مننه لدینه. تکل صاحب تاسو کتر اوسه پورې هم را سره یې اسنور څه پوښتنه لري له عمر خیل صاحب نه؟
وو پوښتنه غواړی چې موږ خو دا دوا چې کوم راوړو دا په کابل ښار کې متخصصینو نه راوړو، خو په غوښت سندونه اخیستي، نو ډېرې دوایانې بیا صحیح لګېږي په نبات باندې او ډېرې کمې دوایانې بیا پې نه لګېږي. نو موږ له ده څخه پوښتنه کوو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لږ شمال شي بغیر د شمال هم راغورځي، دې ته اوس دا سپین کوټ ورکړو که نه دا سره سپینه سره ښایم، ځکه چې دا راغورځي همدې راتویږي د ونې نه چې دا د څه د وجې راتویږي.
عمر خیل صاحب تاسو پوښتنې ته ځواب درکې، له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو. عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکال صاحب. زه شپه تصحیح کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو، یو تداوی ده او یو په اسلام معالجه ده. په دې معنی یعنی په اسلام وقایه ده، په بخښنه سره وقایه ده. مونږ وقایوي حالات ته باید ډیره توجه وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې استعمال دی یوریا سپری یا دی یو پنځه فیصده یوریا سپری، استعمال دی زمینی غوړ، استعمال دی باز ترکیبي دواګانو که امراض و آفات چې په نباتاتو باندې راځي هغه ډېر په کم شکل باندې یا په کمو دواګانو استعمال شي. یعنی د استعمال د کمو دواګانو موږ کوای شو. د لیدل د نباتاتو یا لیدل د میوو ډېر علتونه کیدای شي چې خپل د ځمکې د غذایی موادو په اصطلاح چې ګډوډ شي یا برهم خوري بیا دا کیدای شي چې راونی یا هغه توی شي. اما استعمال د سرو چې هماهنګ سره استعمال نه شي، لکه فرض مثال تور سره ډېر معمول دي په افغانستان کې، وایي تور سره استعمال کې دا ډېر څه تاثیر کوي. سره له دې چې تور سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده، لکه یوریا د فاسفورس پیچ جګی پیچ جکس مواد غذایی مواد په خاطر څنګه نه جذبېږي او دا باعث دی ګرځي چې میوې د مونږه توی شي، تمانی توی شي. او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري، د مني وخت کې په سرلي کې او د دوبي په سر کې. پس لږه بیا مونږه وروسته کوشش کوو چې ډېر یوریا استفاده نه کړو چې برادې مونږه ونې کیدای شي د زمي پر اتاک سره متضرره شي، خصوصا نموي حالات وروستای نموي حالات چې په اوړي په اخره کې ده مونږه یوریا نه استعمالو. یوریا صرف په وخت استعمالو چې ونه صراحت تللی یا په پسرلی کې یا د دوبی په شروع کې.
مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د خبرونه تر پای 100 دقیقې پاتې دي. په دې محدود دقیقو کې به له خپل میلما هدایت الله عمر خیلنا دوه نور موضوعات هم په لنډو پښتو چې دواړو ته به هله د چې وخت پیدا شي نور اوریدونکو نشو راخستلای. تاسو نه مننه کوم عمر خیل صاحب. د هرزه گیا لری کول یا غشاوت هم ورته ویل کیږي دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایي چې څنګه کیدای شي د بل فصل د مخ کې او اهمیت په څه کې دی او په مزکو کې هم په نور نباتاتو کې هم.
د دې لپاره ته مننه تکل صاحب. هرزه گیا اول باید کوشش شي هرزه گیا کومه ده. هرزه گیا هر گیا ته ویل شو چې د غاولی فصل یا په اصطلاح د مونږه لغاولی نبات سره چې فرض مثال که باغی ولد مونږه ولی نبات او دا کوم هرزه گیا چې کشنی کیږي دا د مونږه دویمی فصل ده. دا په مونږه هرزه گیا وایو. تر دې بعد یو شای باید پوښو چې یو هغه نباتات چې د ځمکه مخ پوښي چې هغه مونږه کور کراپ وایي په اصطلاح د ځکه مخ په خلکېږي خصوصا په باغو کې. موږ تاسو باید ډیر کوشش وکړو چې دا ځمکې موږ تجربه ده. زه خپل باغونه چې ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم چې دا یو ډیر معمول کار ده په افغانستان کې. دا د ځمکې د هرزه گیا هغه گیا ده چې د موږ له اولین باد سره رقابت کوي. بس په دې معنا چې که چیرې گیا د موږ له هر نوع گیا شي هغه له مثلا 50 سانتي یا له څلور سانتینه لوړیږي او له موږ نباتات سره یا له موږ باغو سره رقابت کوي نو دا ته هرزه گیا وایي. دا باید له بینه لاړ شي. اما هغه گیا چې په ځمکه کې د ځمکې مخ پوښي او هغه شکل د څه نیوي چې په اصطلاح ضرر پېښي هغه موږ باید له بینه وینسو. هغه باعث دی ګرځي چې رطوبت جوړ کړي. هغه باعث دی ګرځي چې عضوي مواد په ځمکه کې ایجاد کړي. هغه عضوي ارګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډېر مهم دي ژوندي موجودات هغه باعث دی ګرځي چې په ځمکه کې زیات وي او د ځمکه غني وساتي. راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي د هغو د کنټرول لپاره بیا مخصوص شکه مخصوص کارونه موږ کولای شو. که په مثال د ځمکه تیارول یا مثال په د مثال په توګه د کچیر د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو هغه باید شی ورستی چې بیا استعمال کو چې هغه کې تخمونه ډیر زیات دي یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خښاوه ډیر ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده. اما په نهایتا بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې هغه انتخابي دواګان وایي چې هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو یا پس دغه موږ کولای شو چې هرڅه کې به کنټرول کوو.
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب کلوت فند اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب مخصوص د افغانستان په جنوب لویدیز کې په جنوب کې او په لویدیزو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکاله او د اقلیمی بدلون نخه لیدل کیږي. ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپل سیمې پریخي دي. آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیز لمخ کنه په ځینو اقداماتو باندې راکمی شي؟
بالکل تکلیف. دا زما همیشه هم دا ویناوی چې کله ته زم خلکو ته دا وینا کو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډیر مهم اصل چې په اقلیمی بدلون کې ډیر تاثیر یې غوږ دی چې وبه په بدبختانه پر ډیر ډیر رحمانه توګه په افغانستان کې استعمالیږي. خلک دغه فکر کوي چې کچېره موږ یو لابات ته ډیر وبو ورکو هغه فائدہ کوي تر حاله چې هغه ورته بعضن یعنی د سکیډه نقصان متورته. نو یو شای چې ډیر مهمه د اقلیمی بدلون لپاره هغه استعمال دی وبو ده. دویم نباتات باید موږ په سیمه کې ډیر شي، په هر سیمه کې باید ډیر شي. او بل شای چې هغه په لوړه سطح کې دی چې حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول خصوصا کنټرول دی وبو په افغانستان کې. یو شای ویل سم چې کچې بعد د 2 سال په دې سره وایي چې افغانستان کما وده. اما زه ویل سم چې افغانستان کې کافی وبسته اما مدیریت یې وبو نه ساده. که د موږ د سطحي وبدي یا که د موږ د زیرزمینی وبدي دا باید ډیری زراعه دي چې ډیر یو جدي مشکل سره موږ مواجه په جنوبي سیمو کې کې چې دلته باران بیخي زخت ډیر کم ده. چې لهونه زخت ډیر راځي د موږ په سلانه نباتات ډیر کم شوي دي. سمکه نباتات هم کم شوي دي. استعمال دی وبو به رحمانه توګه ده. استعمال دی وبو باید کنټرول شي چې تر هغه ته موږ اقلیمی کنټرول ته یا په سلانه دغه یو ډیر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د کرنې او باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیل چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې میلمو لتاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای واوریده او له هغه اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، ټلیفون یې وکاو، خبرې وکړي، پوښتنه یې وکړي او له میلمنه معلومات وغوښتل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او د ازادي رادیو د پاتې اورید د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادي رادیو څلور ساعته ستاسو د کورونو میلمنه ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو